د اتو بجو د یو ساته خبرونې ته مو په سلامونو هرکلی کوو. د دې یو ساته خبرونې په راپورونه کې ملګرو ملتونو خوشو شوه چې درویو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په ټول افغانستان کې د پولیو ضد واکسین ته زمینه برابره شوې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت یو اړوند چارواکی وایي
لس میلیونه هغه ماشومانو ته چې عمر یې د 5 کلونو کمې هغوی ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورسوو.
که څه هم په افغانستان کې لوږه زیاته سوې خو ځینو خپلواکو بنسټونو خپلې شخصي هڅې پیل کړي.
هر با احساس غرور یا خور کولای شي چې هر میاشت یاد بنسټ ته د خپلو عوایدو څخه کم تر کمه سل افغانۍ ورکړي.
د غزنی د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل نوښت یو روغتیایي کلینیک جوړ کړ. د طالبانو چارواکي وایي
اوس به ان شاء الله تعالی وغپ وغبا نیمه هم در سره همکار یو او موږ به هم دغه تکلیفونه ومخت در سره بیا یو.
سرنوالونو د جرمني په جنوب کې په یو ریل ګاډي کې د چړو په گزارونو د مسافرو ټپیانول تر هغهریز عمل نه دی بللی. د خبرونی په دوی منیمای کې د ورکو عزیزانو پروګرام خبريږي. یونما په افغانستان کې د دوو فعالانو د وژل کېدو په اړه اندېښنه وشو ده. د خوړو نړیوال پروګرام اجرایه مشر وایي چې په افغانستان کې د مرستو په بدل کې خلکو ته د کار د برابرولو په اړه غور کوي. اوکراین د ملګرو ملتونو لخوا د کورونا ضد واکسین 3 میلیون ډوزه ترلاسه کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د دوو مدني فعالانو د وژل کېدو په اړه اندېښنه وشوده. یونما پر خپل ټویټر پاڼه پرون ماښام لیکلي چې په مزار شریف کې د بشري حقونو د مدافع فروزان صافی او په جلال آباد کې د هجرت الله خوږیانی د وژل کېدو راپورونو سخت اندېښمنه کړې. د ملګرو ملتونو استازوالۍ د دوه تنه د بشري حقونو مدافعین او فعالان یاد کړي او ویلي دي چې د دوی د وژنې په تړاو د بیړنۍ خپلواکي او بې پیاري څېړنې وسي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې په مزار شریف ښار کې 4 ښځې وژل شوي دي. په وژل شوو کې د پوهنتون استاد او د د حقونو مدافع 90 کلنه فروزان صافی هم شامل ده. اخو په جلال آباد کې تیر اونۍ مدني فعال هجرت الله خوږیانی ل خپل ورور سره یو ځای د نامعلوم کسانو لخوا په ډزو وژل سو. طالبان ویلي چې د دغه پیښو په اړه څېړنې کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP اجرایه رئیس وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د خوراکي موادو او نقدو پیسو په بدل کې د کار پر پروګرام غور کوي. د WFP اجرایه رئیس ډیوډ بیزلی دا خبره پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند لمرستیال عبدالسلام حنیفی سره په کتنه کې کړې ده. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړي ان امولا سمنګانی پر خپل ټویټر د ډیوډ بیزلی او عبدالسلام حنیفی د کتنې جزئیات خبرې کړي. هغه ویلي چې اړمنو ته د کار په بدل کې د مرستو پروګرام به په مارکیټ کې پیسې زیاتې کړي او د اقتصادي وضعیت له ښه کېدو سره به مرسته وکړي. تر دې مخکې د طالبانو رئیس الوزرا ویلي و چې د کار په بدل کې د غنمو د ویش پروګرام به پیلوي چې له مخې هر کس ته د کار په بدل کې د ورځې 10 کیلو غنم ورکول کیږي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې ګڼو کسانو خپل کارونه له لاسه ورکړل او د هیواد اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د معاشونو نه اجرا کېدل، د وزګارو خلکو د کچې زیاتېدل، د راکړې ورکړې کمښت او د نړیوال بانک لخوا د افغانستان د نږدې 10 میلیارد ډالر کنګل کېدل د افغانستان د بد اقتصادي وضع اصلي عوامل یادېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د صحي تجهیزاتو یوه بسته کابل ته رسېدلې ده. دغه سازمان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د شاوخوا 15,000 افغان ماشومانو د درملنې لپاره د صحي تجهیزاتو دا محموله د قطر د حکومت په همکاري کابل ته ورسېده. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړې چې د اګست له 1 راهیسې د قطر هوایي شرکت 4 الوتکو د دغه سازمان 6 میتریک ټونه تجهیزات افغانستان ته رسولي چې د 1.5 میلیون افغانانو د بیړنیو روغتیایي اړتیاو د ځوابولو لپاره کفایت کوي. د اګست پر 15 د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی و چې د افغانستان روغتیایي سیستم د سقوط په حال کې دی. د آریانا افغان هوایي شرکت ویلي چې لنن څخه د متحده عرب اماراتو دوبۍ ته خپل ورځنۍ مسافر وړونکي الوتنې بیا پیلوي. دغه شرکت په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې اعلان کړی چې دغه الوتنې به هر ورځ له کابل څخه دوبۍ او له دوبۍ څخه کابل ته ترسره شي. د آریانا افغان هوایي شرکت داسې وخت دوبۍ ته الوتنې له سره پیلوي چې متحده عرب اماراتو کې ګڼ افغان مسافر وطن ته د تلو او برعکس له افغانستان هم ګڼ هغه خلک چې اماراتو کې کار کوي د الوتنو په تمه دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست پر 15 پر کابل هم ولکه چینګه کړه، دغه هیواد ته د هوایي سفرونو بهیر له خنډ او ځنډ سره مخامخ شو. افغانستان د شل اوریز کرکټ په نړیوال جام کې خپلې لوبې پای ته ورسولې. د کرکټ د ملي ټیم غړیو له خلکو غوښتي چې مایوسه کېږي د نه، ځکه راتلونکي کې به لوبډله لا ښه چمتووالی ولري. د ملي ټیم غړي ګلبدین نایب پرون په یوه کنفرانس کې وویل
دنیا نه دا ختمه او ډیر کرکټ پاتې مونږ ته انشاءالله ډیر کار کول پکار دی. افغانستان ټیم اوس هغه لیول نه ده او خوشبختانه مونږ لپاره ډیره خوشحالی خبر چې اوس مونږ په ټاپ 8 کې یو، مونږ آلریډی ډبل ورلد کپ کې یو، خو دې لپاره مونږ نور هم محنت کوو. دې محنت باندې حصم نه دي او دوی نه مایوسه کیږي. انشاءالله افغانستان به هغه ورځ لري لري چې افغانستان به دنیا په ټاپ 3 ټیمونو کې راځي.
افغان لوبډلې په نړیوال جام کې له 15 لوبو یوازې 2 وګټلې او په خپل ګروپ کې څلورم ځای خپل کړ. د افغانستان وروستۍ لوبه پرون د نیوزیلند په وړاندې و چې سیال ټیم یې د 125 منډو هدف د 2 وکټو په سوځېدو سره په 19 اور کې پوره کړ. له پرونیو لوبو وروسته د نړیوال جام د نیمه پای لوبو ترسره کوونکي ټیمونه هم پوره سول. پاکستان به له استرالیا سره مخامخېږي او نیوزیلند به د انګلستان په وړاندې مسابقه کوي. اوکراین د ملګرو ملتونو لخوا د کورونا ضد واکسین 3 میلیون ډوز ترلاسه کړل. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي چې د مدرنا شرکت 3 میلیون ډوز واکسینونه داسې وخت اوکراین ته واستول سول چې دا هیواد د کووید 19 ناروغي له یوې نوې څپې سره مخامخ دی. اوکراین کې کورونا بیا اوج ته رسیدلی او پرون د 1099 پیښو د ثبت خبر ورکړل سو. په دغه هیواد کې پرون د 24 ساعتونو پر مهال په کورونا وایرس د څه باندې 440 کسانو مړینه تایید سوه. د کویت کابینې د سیاسي مخالفانو د عفو پروګرام لپاره د یو فرمان مسوده تصویب کړه. دا موضوع له حکومت سره د روان کړکیچ د ختمېدو لپاره په پارلمان کې د اپوزیسیون د وکیلانو لخوا د یو کلیدي شرط په توګه مطرح شوی و. د کویت حکومت پرون په یو اعلامیه کې وویل کابینه لازمه مسوده تصویب کړي چې اعلی حضرت امیر ته وړاندې شي. د پارلمان له وکیلانو سره د حکومت کړکیچ د دې سبب سوی و چې د قانون جوړونې چارې له میاشتو راهیسې په ټاپه ودرېږي. د امریکا متحده ایالاتونو نن خپل سرحدونه د هغو بهرنیو وګړو په وړاندې په بشپړ ډول پرانستل چې بشپړ واکسین سیوي او دغه هیواد ته ورځي. له دې سره د نړۍ له بیلابیلو برخو دغه هیواد ته له 3 میاشتو راهیسې لګیدلي محدودیتونه یو څه نرم سول. دغه بندیز د 2020 کال په لومړیو کې د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا هغه وخت لګول سوی و چې کورونا وبا په اوج کې وه او دغو محدودیتونو د اوسنی ولسمشر جو بایدن په واکمنۍ کې هم دوام درلود. د دغو محدودیتونو له کبله چې په اروپا او د امریکا په ګاونډیو هیوادونو کاناډا او مکسیکو کې چندان محبوبیت نه درلود، کورنۍ سره جلا، د ګرځندوی صنعت یې ګډوډ کړی او ډیپلوماتیک اړیکې یې ترینګلې کړې وې. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه درا پورونو برخه ته ورزو. په افغانستان کې نن ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د ورکولو څلور ورځنی ملي کمپاین پیلېږي. د روغتیا وزارت چارواکي وایي تمه ده چې له 15 کلونو کم عمره 10 میلیونه ماشومان واکسین سي. ملګرو ملتونو خوشی شولې چې په دریو کلونو کې د لومړي وار لپاره په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسیناسیون زمينه برابره شوه. صفی الله ستنګزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
روختیا پالان او د طالبانو د روختیا وزارت چارواکي هیله مندي چې 10 میلیونه افغان ماشومانو ته د پولیو واکسین ولګوي. روختیا وزارت کې د پولیو د ملي کمپاین د اعلان په غونډه کې لزګونه میندې لخپل وړو بچانو سره ناستې وي او ماشومانو ته د واکسین لمړنۍ څاڅکي ورکول شو. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر قلندر عباد د پولیو د کمپاین د پیل په اړه وویل
نومبر په اتمه په ټول هیواد کې د پولیو د واکسین سرسرسري کمپاین یا جماعت په جماعت باندې کمپاین پیلېږي او د څلورو پرلپسې ورځو لپاره به دوام ومومي
د دې کمپاین موخه دا ده چې د 15 کالو کم عمر ټول ماشومان ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړل شي.
افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه محدود هیوادونه دي چې پولیو یا د ماشومانو ګزړ لا هم پکې نه دی ورک شوی. د دې کار لوی دلیل په دې هیوادونو په تیر بیا لرو پرتو کلیوالو او صابلو ګورو سیمو کې امنیتي ستونزې او د ځینو خلکو نه لیوالتیا ښودل شوی. په یاد دواړو هیوادونو کې اکثر د پولیو د کمپاین پر مهال واکسیناتورانو مرګونه بریدونه کیږي چې ورسره کمپاین هم له خنډ او ځنډ سره مخ کیږي او له 15 کلونو کم عمره میلیونونه ماشومان له واکسین پاتې کیږي. د امنیتي ستونزو په خاطر په تیرو څو کلونو کې نږدې 4 میلیونه افغان ماشومان د پولیو د واکسین له اخیستلو محروم وو. دا چې طالبانو ژمنه کړې په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسین په برخه کې پوره همکاري کوي د ملګرو ملتونو سازمان ترې هر کلی کړی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف افغانستان څنګه ویلي یوه بېسارې موقع لاسته راغلی چې په یو وار په دغه هیواد کې پولیو یا د ماشومانو ګزړ محو شي. یونیسف له خلکو غوښتي چې خپل ټول له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي او نور دې هم وهڅوي چې ماشومانو ته واکسین ولګوي. د روغتیا نړیوال سازمان په سرمشریزه کې چې همدا دوه اونۍ مخکې وشوه دغه سازمان مشر تدریس ادهانم گبریسز مخکې له مخکې په افغانستان کې د پولیو کمپاین هیله بخونکې وباله.
Only 2 cases have been reported in Afghanistan and Pakistan so far this year.
سکال تر دې د مل افغانستان او پاکستان ایواز دوه پیښې راپور شوې. دا په تاریخ کې تر ټولو کمې پیښې دي. ما سپتمبر کې افغانستان ته د سفر موقع درلوده. زه خوشاله يم چې هلته په دریو کلونو کې د لومړي وار لپاره کور په کور واکسین پیلېږي. دا به موږ له پولیو د پاک نړۍ هیله ته لا پسې نږدې کړي. افغانستان کې کال په کال د پولیو پیښې په کمیدو بلل شوی او ورسره دا هیلې زیاتې دي چې سږ کال د پولیو د واکسین په سم تطبیق سره دا ویروس له منځه لاړ شي. 2000 کال په دغه هیواد کې 55 پیښې راپور شوې وې چې اکثر سرحدي ولایتونو په تیر بیا جنوب کې کندهار او په ختیځ کې ننګرهار کې پیښې شوې وې. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ پولیو یو انتانی ناروغي ده چې عصبي سیستم اغېزمنوي او کله کله د فلاج یا ګزړن سبب کیږي.
ومنودل چې په افغانستان کې سر لنن دوشنبه تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګزړن ضد ناروغي د واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. نوریاس نوری په دې اړه د روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام له رئیس ډاکټر ګلا خان ایوب سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دغه پروګرام په لړ کې به څومره ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي.
بله، موږ په دغه پروګرام کې په پلان کې لرو چې 10 میلیونه هغه ماشومانو ته چې عمر یې د 15 کالو نه کمی هغه ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورسو. د دې په ترڅنګ مونږ غواړو چې هغه ماشومانو ته چې عمر یې د 15 میاشتو نه تر 15 کالو پورې دی هغه ته او شمیرې نږدې 8.9 میلیونه ماشومانو ته رسیږي، دوی ته به د ویټامین ای درمل ورکوو. نو دغه کمپاین چې ده زمونږ یوازې د پولیو واکسین به پکې نه وي، ان شاء الله چې د ویټامین ای کپسول به هم هغه ماشومانو ته چې د دې کپسول د پاره عمر مناسب ته هغه ته ورکوو.
څو ورځې به دغه کمپاین دوام کوي او څه ترتیبات مو ورته نیولې هغه روغتیایي ستونزو ته په پام کې نن ورځ افغانستان ورسره مخامخ دی، آیا تاسو به وکولی شئ چې دغه هدف ته ورسیږئ د 10 میلیونو ماشومانو؟
نو تما خو ما همداسې دا پلان کړی م، همدا 10 میلیونه ماشومان دي. دا کمپاین به د درې ورځو دپاره څلور ورځو مسلسل ورځو دپاره به دوام کوي. درې ورځې به دغه د کمپاین ټیمونه ماشومان واکسینوي او په څلورم ورځ باندې به بیا دغه د کمپاین په مهال دوی سره یو پاڼه ده هغې ته تالیشیت وایي. نو د دې تالیشیت په شا باندې هغه ماشومان چې غیر حاضر دي او هغه د واکسین په مهال باندې دوی په کورونو کې او په دغه ځایونو کې چې د واکسین ټیمونه ورغلي دي دوی واکسین شوي نه وي، نو بیا په څلورم ورځ باندې هماغه د پاڼې له مخې دوی غیر حاضرانو پلټنه کوي او دوی هڅه کوي چې هغه ماشومان چې واکسین شوي نه دي او غیر حاضر وو هغه غیر حاضرو ماشومانو ته ځان ورسوي.
مخکې د پولیو یا د ګوزندې واکسین د تطبیق په برخه کې ځینې ستونزې وي. په ډېرو لرو پرتو سیمو کې چې طالبان واکمن ول، هلته د کور په کور واکسین اجازه نه ورکول کېدله، بلکې یوازې په کلینیکونو کې او په ځینو ځایونو کې په جماعتونو کې. اوس چې طالبان واکمن شوي دي او دا د سرتاسري کمپاین د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې تطبیقیږي، په څه ډول به دا کمپاین تطبیقیږي؟
نو دې کمپاین کې خلک څنګه چې مونږ ویلی چې لاس ویلونه ماشومانو ته به مونږ د واکسین څاڅکي رسو، نو تمام همداسې ده چې دغه لس میلیونه ماشومانو ته مونږ د واکسین ورسو. نو دا البته په هغه ځایونو کې چې لکه مخکې مونږ نشو کولی د امنیت د نشتون له کبله، نو اوس دا امنیتي ستونزې تر ډېره بریده حل شوي دي او تا تر ډیرو لرو پرتو سیمو کلو او بانډو ته زمونږ د څار ډلې هم کولی شي چې لاړ شي او د واکسین د تطبیق نه ځان ډاډمن کړي. نو که څه هم تاسو ته معلومه وه چې په تیرو کمپاینونو کې مونږ همدغه لس میلیونه ماشومان پلان ته کې شاملول، خو هغه مهال د امنیت د نشتون له کبله له بده مرغه چې زمونږ نه څلور میلیونه ماشومان د واکسین نه پاتې کېدل. خو دا ځلی لکه اوس تمام دا چې انشاءالله دا کمپاینونه به د نورو سره توپیر ولري او په دې کې به مونږ د ماشومانو ښه پوښښ ترلاسه کړو.
د پنځو کلونو کم عمر ماشومانو لپاره خو باید د پولیو واکسین څو ځلې ورکړل شي. اوس د واکسین په دغه کمپاین کې ډېر ځن راغلی دی، آیا د دغه ځن سره د پولیو پېښې ډېرې شوې نه دي؟
لانی کمر غا چې سکل زمنګ د پاره د پولیو د کیسونو له نظر ډیر ښه کال دی، که هم مونږ په دې نه یو توانی دلی چې لکه کمپاینونه تر سره کوزه کا د کورونا فاتم راغې بیا د روسي تحولات رامنځته شول. نو کمپاین مونږ نه دی تر سره کړی، خو یعنی دې شپږ میاشتې وروسته مونږه کمپاین په افغانستان کې تر سره کوو. خو په دې کال کې مونږه یوازې یو مثبت پیښه د پولیو لرو، هغه هم د جنوري په میاشت کې راپور شوی ده د غزنی ولایت اندړو د ولسوالۍ نه، او د هغې نه وروسته تر دې مهاله پورې لنی کمرغه مونږه کومه د پولیو مثبت پیښه نه لرو. او باید وایم چې تیر کال مونږ په ټول افغانستان کې شپږ پنځوس مثبتې پیښې د پولیو لرلې، چې سږ کال سره که پرتله کړو نو ډېر زیات لکه د پولیو د مثبتو پیښو په شمېر کې، یعنی سږ کال د پام وړ کموالی منځته راغلی دی، چې دا د پروګرام کامیابي مونږ ته په ګوته کوي. که چېرته مونږ همدغه لاسته راوړنې وساتلی شو، نو لرې نه ده چې د یو دوه د کیفیت سره سم که چېرته مونږ کمپاینونه اجرا کړو، نو انشاءالله چې د پولیو د وحشي وایرس ګرځېدل به په افغانستان کې ختم شي.
د روغتیا وزارت د پولیو پروګرام رئیس ډاکټر ګل خان ایوب و چې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د کمپاین په باب یې خبرې کولې. دغه کمپاین نن په ټول افغانستان کې پیلېږي چې په نتیجه کې به یې شاوخوا لسو میلیونو ماشومانو ته دا واکسین ورکړل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی د جغتو ولسوالۍ وسیدونکو په خپل شخصي لګښت یو روغتیایي کلینیک جوړ کړ. د غزنی په جغتو ولسوالۍ کې د سیمې خلکو دغه کلینیک د شنبه په ورځ پرانیست. تفصیل په دې راپور کې.
د دغه ځای یو قومي مشر حسین علي شجاعي د شنبه په ورځ د دغه کلینیک د پرانیستي په غونډه کې وویل دغه کلینیک یو لسو اتاقونه، هر اتاق مجهز تشناب، برق، اوبه او ډیری نوري اسانتیاوې لري. نوموړی زیاتوي لکلونه کلونه څخه په دغه سیمه کې هیڅ روغتیایي مرکز نه و، چې له امله یې د سیمې خلک له زیاتو روغتیایي ستونزو سره لاس او ګریوان و، ځکه یې په دغه کار لاس پورې کړ. ښاغلی شجاعي وایي
این کلینیک دارای 11 اتاق مجهز دغه کلینیک یو لس مجهز خونی ډیر مجهز تشنابونه او ټول سیستمونو لکه برق او بو څخه برخه مندې تعمیر ډیر خسته جوړ او د خلکو په خدمت کې وړاندې شوې ده. کوم کسان چې دلته ناشتي ټول هله کوم چې په دغه خدمت کې به هم برخه واخلي او دغه رنګ تل د دغه مظلوم ملت خدمتگار ووسی.
این ملت و ما
د دې قسم اوسیدونکو له روغتیایي چارواکو څخه د نوري همکاري غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت روغتیایي سیمه ایز چارواکي هم د سیمه د خلکو دغه کارستای او د مرستې ډاډ ورکوي. په غزنی کې د امیر روغتیا رئیس عبدالحنیف مصباح د پرانست غونډې په خبرو کې وویل تاسو ډیر لوی کار تر سره کړی دی، موږ اماده یو چې له تاسو سره هر اړخي زمرسته وکړو.
دغه کوم خدمت چې تاسو روان کړی ده په دې کې به ان شاء الله که خدای کول موږ در سره شریک یو، لکه څنګه چې تاسو تر اوسه دغه کار و مخته وړی ده اوس به ان شاء الله تعالی وغه په وغه باندې موږ هم در سره همکار یو او موږ به هم دغه تکلیفونه و مخته در سره بیا یو.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د امیر روغتیا په خوانی رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل سمود وړاندې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د روغتیایي خدماتو د کمښت په اړه ژور اندېښنه ښودلې و. هغه ویلی و کنړیوال بانک سره مرسته ونه کړي نو پروان کال کې به د روغتیا په برخه کې د نه امکاناتو لامل په غزنی کې تر یو سلو لس زیات روغتیایي مرکزونه وتړي. دغه اندېښنه د هیواد په ډیری سیمو کې ښودل کیږي.
په داسل کې چې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان په افغانستان کې د زیاتیدونکو لوږې په اړه اندېښنه شولې، د نړۍ له هیوادونو یې غوښتنه کړې ده چې له افغانانو سره مرستې ته ودانګي. په کور دننه هم ځینې مرستندوی بنسټونه شته چې دې وضعیت ته متوجه دي. زموږ همکار اجمل تورمن د کلي په نوم د همداسې یو بنسټ له مشر مجیب الرحمن محمودي سره مرکه کړې. ښاغلی محمودي په پیل کې د دې بنسټ د مرستو راټولولو په اړه وایي.
د یو بنسټ عایداتي سرچینې یا بېوزلو کسانو ته د مرستو راټولولو سیستم چې دی په دې کې موږ څو برخې لرو. یو خو د شتمنو خلکو صدقې دي، زکات، فدیه، سرسایه او یا نور نقدي او یا خوراکي مواد یا جامې یا نور مرستې دي چې هغه موږ ته خپل دوی رالیږي او موږ تر بېوزلو رسوو. بل چې دی موږ خپل چې کوم یو بل سیستم جوړ کړی دی، هغه میاشتنۍ تمویلي ونډه ده چې د خپل فیسبوک پاڼې او نورو ټولنیزو رسنیو له لارې مو د خلکو سره شریک کړي دي. هغه داسې ده چې هر با احساس ورور یا خور کولی شي چې هر میاشت یاد بنسټ ته د خپلو عوایدو څخه کم تر کمه سل افغانۍ ورکړي. په دې کې ځینې داسې کسان شته دي چې ان تر سلو ډالرو پورې هم ورسوي او تر اوسه پورې د موږ سره په دې سیستم کې شپږ شپېتو کسانو نومونه ثبت کړي دي او په منظم ډول خپله میاشتنۍ ونډه موږ ته رالیږي.
محمودي صاحب ته وایي چې د دغو مرستو د ویش بهیر بیا څه ډول دی؟
د مستحقینو کسانو پیژندل او د پاره یو ډیر منظم سیستم لرو چې هغه د ریسرچ یا سرویس سیستم دی. کله چې یو څوک موږ ته معرفي شي د کومو دوستانو یا کومو نورو خلکو د خانه یا خپل کوم څوک موږ ته تلیفون وکړي یا مراجعه وکړي، نو زموږ هغه د سروي ټیم ورځي، د دوی کور ته ورځي، د دوی د څنګ همسایه یا د جومات ملا امام یا د کلي ملک یو څوک ورسره کوي، د دوی کور ته ورځي، د نږدې زده دوی معلومات اخلي. موږ یو منظم سوالنامه ورته جوړه کړې ده چې هغه بیا بیرته د تابیس ته رسوو. دغه پوښتنې چې کومې د دوی سره مطرح کیږي او دوی ځوابوي، دا پوښتنې بیا په همدغې سیمه کې د یو دوو با اعتباره کسانو څخه موږ پوښتو چې دغه کورنۍ موږ ته حقیقت ویلی که نه، ډاډ ترلاسه کوي، وروسته موږ کومک ورته ورکوو دوی ته.
غوښتنه مو له هغو افغانانو څه ده چې دوی د مرستې وس لري او کولی شي په داسې سختو شرایطو کې د نورو لاسنیوي وکړي؟
غوښتنه د هیواد د شتمنو وګړو څخه دا ده چې همدغه د مرستې او د لاسنیوي وخت دی چې د افغانانو لاسنیوی وکړي او په یوه داسې طریقه باندې وویشي چې هغه رښتینو مستحقو ته ورسیږي. مرسته کوونکي که لومړی په خپل لاس باندې مرستې توضیح کړي او که په خپل لاس باندې نه توانیږي، هغو با اعتبار نهادونو یا با خیریه بنسټونو ته وسپاري چې هغوی یا اداري لګښت مصارف اضافي مصارف ته وانخلي او یا په پوره او شفاف ډول باندې تر رښتینو مستحقو پورې ورسوي.
د کلی په نوم د یو مرستندوی بنسټ مشر مجیب الرحمن محمودي ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
اوس بل مل علي بشير څخه وره چی د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
ډیلی میل ورځپاڼې په افغانستان کې د پولیو واکسین د پروګرام په اړه یو راپور خپور کړی دی. نن په ټول افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو کمپاین پیلېږي. په تیرو کلونو کې طالبانو له کور په کور د پولیو واکسین له تطبیق سره مخالفت کاوه. اسوسییټډ پریس په یو راپور کې چې ډیلی میل خپور کړی ویلي ظاهرا طالبانو شک کاوه چې د واکسیناسیون د ټیم غړي شای په خوانی حکومت یا لویدیت تاج جاسوسي وکړي. راپور کې راغلی چې له همدې کبله او دا چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د جګړې د دوام له کبله په تیرو درو کلونو کې شاوخوا 3 میلیونه او 300 زره ماشومان د پولیو له واکسیناسیون څخه به برخې پاتې شوي. خو وروسته له هغه چې طالبان واک ته ورسېدل وضعیت بدل شوی دی. راپور په عامې روغتیا وزارت کې د طالبانو د سرپرست ډاکټر قلندر عباد له قوله ویلي چې په دې کې شک نسته چې ګوزان یو داسې ناروغي ده چې درملنه یې ونسي د کوچني د مړینې یا دایمي فلج لامل کېدای شي. ډاکټر عباد زیاته کړې چې له همدې عمله یوازنی لار د پولیو واکسین تطبیق دی. پولیو یو ویروسی ناروغي ده چې له یو انسان څخه بل ته خپریږي. دا ویروس د ملا په تیر کې مهمو عصبي رشتو ته په زیان رسولو سره بدن فلجوي. ځینو ورځپاڼو د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ کرکټ لوبې ته کتلې دي. ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې نیوزیلند افغانستان ته په ماتې ورکولو سره د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه او د هند مخه یې هم ونیوله. افغانستان د یک شنبه په لوبه کې نیوزیلند ته د 125 منډو هدف وټاکه خو مخالفه لوبډله وتوانید چې افغان کرکټ ملي لوبډلې ته په 8 وکټو ماتې ورکړي. دا هم ویل سوي چې بلک هټ به په نیمه پای لوبه کې د انګلستان ټیم سره مخامخ شي. ګارډین ورځپاڼې په دې مقاله کې لیکلي چې د یک شنبه ورځې لوبه له سیالیو څخه د هند پر وتلو د تایید مهر وباهه. که افغان کرکټ ملي لوبډلې لوبه ګټلې وای دوی او یا هم د هند لوبډلې به بل پړاو ته د تګ چانس درلودای. ځینو ورځپاڼو د افغان کرکټ ستوري راشد خان د پرمختګ په اړه لیکنې کړې دي. د بیلګې په توګه ای ان آی نیوز لیکلی چې د یک شنبه ورځې لوبې وروسته راشد خان څلورم توپ وهونکی سو چې د کرکټ په شل اووریز نړیوال جام کې 400 وکټې پوره کړې. وروسته راغلی چې راشد خان په دې وروستیو کې د 100 وکټو په اخیستو سره د نړۍ د تیزترین توپ وهونکي لقب خپل کړ.
اوس هم یو بهرنی مسأله. څارنوالان د جرمني په جنوب کې په یو تیز رفتار ریل کې د چړو په گزارونو د مسافرو ټپیانول ترهګریز عمل نه دی بللی. دغه پیشه شنبه سهار سوي چې له عملی ځینی مسافر ټپیان سوي دي. د جرمني پولیسو ویلي چې د دې قضیه په تړاو یې یو سوریایي وګړی نیولی دی. د جرمني خبری اژانس په حواله جزئیات له سفیو لا ستانګزینه.
د جرمنی د جنایي څېړنو مشر سابین نایګل پرون د جرمنی د جنوبی ایالت په نو مارکیټ ښارګوټي کې یوې خبري غونډې ته ویل چې د دې حمله تر شا د اسلامي سختدریزو ډلو د لاس لرلو هیڅ نښه نه لیدل کیږي. د تیز رفتار ریل ګاډي په مسافرو د چاقو په حمله کې 4 مسافر ژوبل شوي دي. دا پیښه د شنبه په سهار شوې چې په تړاو یې 28 کلن سوریایي وګړی نیول شوی دی. د جرمني ډی پی خبري اژانس د پولیسو له قوله ویلي داسې شواهد نشته چې وښيي بریدګر دي نور ملګري هم لرلی وي. لوړ پوړي ملکی څارنوال ګیرهارد نیوهوف رویټرز خبري اژانس ته ویلي څېړنو ښودلې چې دغه بریدګر رواني ستونزه درلوده. ویل کیږي تورن به د څارنوالۍ په غوښتنه د رواني ناروغیو په روغتون کې بستر شي. د جرمني د پولیسو مرستیال توماس شونیګر وویل د برید په تور نیول شوی سړی د سوریې ته بعدی چې لومړی پر یو شپږ کلن مسافر برید وکړ او سر یې سخت ور ژوبل کړ. هغه ورسته په یو بل شپېته کلن مسافر حمله وکړه. همدارنګه یو بل شپېته کلن سړی هم ټپي کړ او بیا یو 9 کلن سړی په بدن په چړو ووهه. پولیسو وایي دوه ټپیان لا هم په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د پولیسو په وینا په ریل کې سپرو مسافرو بریدګر ودراو او له پولیسو سره اړیکه ونیوله. تورن کس له کوم مقاومت پرته ځان پولیسو ته تسلیم کړ. امنیتي سرچینې وایي شکمن وروستی ځل له اتریش سره پولې ته څیرمه اوسېده. د جون په میاشت کې هم د جرمني په جنوب کې یو بریدګر د چاقوګانو په ضربو 3 تنه ووژل او یو شمېر نور یې ټپیان کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په دغه هیواد کې د 2 مدني فعالانو د وژل کېدو په تړاو اندېښنه وشوده. یوناما ویلي چې په مزار شریف کې د بشري حقونو د مدافع فروزان صافی او په جلال آباد کې د هجرت الله خوجیانی د وژل کېدو راپورونو سخته اندېښمنه کړې. د خوړو د نړیوال پروګرام دبلیو ایف پی اجرایه رئیس وی په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د خوراکي موادو او نقدو پیسو په بدل کې د کار پر پروګرام غور کوي. ډیوډ بیزلی دا خبره پروند طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لمرستیال عبدالسلام حنیفی سره په کتنه کې کړی ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د صحي تجهیزاتو یو بسته کابل ته رسیدلې. د سازمان ویلي چې د شاوخوا 15,000 افغان ماشومانو د درمنن لپاره د صحي تجهیزاتو دا محموله د قطر د حکومت په همکاری کابل ته ورسیده. د آریانا افغان هوایی شرکت ویلي چې لنن څخه دوبۍ ته خپل الوتنې بیا پیلوي. افغانستان د شلو اورونو د کرکټ په نړیوال جام کې خپل لوبي پای ته ورسولې. د کرکټ ملي ټیم غړو له خلکو غوښتنه کړې چې نه دي مایوسه کیږي. اوکراین د ملګرو ملتونو لخوا د کورونا ضد واکسین 3 میلیون ډوزه ترلاسه کړل. د غزنی په نوابات سیمه کې د لسم او یو لسم ټولګیو ځینې نجونې سره راټولېږي او زده کړې کوي. دوی وایي که طالبانو ښوونځیو ته د نجونو پر تګ بندیز لګولی خو دوی بیا هم دلته په خپلو کې زده کړو ته دوام ورکوي. نورحال په دې راپور کې
د غزنی ښار شمال لویدیځ لور ته په 5 کیلومتری کې په نوابات سیمه کې د لسم او یو لسم ټولګیو یو شمېر نجونې د درس ویلو لپاره سره راټولېږي. دوی وایي که څه هم طالبانو ښوونځیو ته د نجونو پر تګ بندیز لګولی خو دوی به بیا هم دلته خپلو زده کړو ته دوام ورکوي. دغه نجونې د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته هم ښوونځیو ته د تلو اجازه ورکړي. د طالبانو له واکمنېدو تقریبا 3 میاشتې وروسته هم د هیواد په 150 ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو څخه محرومې دي. فرزانه فتحزاده د دغه نجونو له جملې څخه ده. دا د نواباد د نجونو په لیسه کې د 12 ټولګي زده کوونکې ده. فرزانه وایي موږ نه غواړو چې خپلې زده کړې نیمګړې پرېږدو، بلکې په هر حالت کې به دوام ورکوو. دا له طالبانو د نجونو پر مخ د ښوونځیو د خلاصېدو غوښتنه کوي.
په هغه وختونو پسې ډېره خفه سوې یم، په ښوونځي پسې ډېره خفه سوې یم. د طالبانو غوښتنه کوم چې موږ ښوونځیو ته پرېږدي، د نجونو پر مخ د ښوونځیو بندې دروازې پرانیزي چې له خپلو ټولګیوالو سره یو ځای زده کړې وکړي.
حوریه اکبری هم د یوې خصوصي لیسې د لسم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي که طالبان غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي نو سړو او ښځو ته په یوه سترګه وګوري، نجونو ته هم د زده کړو اجازه ورکړي.
چرا بین زن و مرد فرق قائل میشن و دلیل
ولی د ښځې او سړي ترمنځ توپیر کیږي؟ موږ هم د سړو پرنګ د زده کړو حق لرو. که په خپل طالبان پرمختګ غواړي او یا د هیواد پرمختګ غواړي باید له ښځو سره همکاري وکړي. که چیرې طالبان زموږ حمایت وکړي موږ هم د هغوی حمایت کوو.
ډیری دینی عالمان هم په دې باور دي چې د سړو پرنګ خځې هم د زده کړو حق لري. مولوی ظهور احمد د غزنی د شمس العارفین لیسې مدیر دی. نوموړی وایي له تیرو 2 کالو راهیسې د کورونا وایرس او په هیواد کې له نوي سیاسي بدلون سره تعلیمي بهیر په ځانګړې توګه د نجونو برخه سخته ټکنۍ سوې ده.
کله چې بیا د تحولات رالو، انقلاب راغی، جمهوریت له منځه لاړو، امارت په ځای راغی، دلته هم په مجموع کې ټول تعلیمي او تحصیلي نهادونو ضربه ولیدله. په خاصه توګه د اوناسو طبقه زموږه د اسلامي امارات له قدرمنو مسؤلونو څخه هیله داده چې نسبت و نورو نظامو ته د تعلیمي نظام ته تحصیلي نظام ته ډیره خاصه او جدي توجه وکړي.
په افغانستان او نړۍ کې د ښځو د حقوقو فعالانی، روشن فکرانی، مدني فعالانی او هغه نجونې چې پر مخ یې د زده کړو دروازې تړلې دي د طالبانو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو غوښتنه کوي. خو د طالبانو ویندویانو بیا بیا ویلي چې د دوی له لوري د ښځو د تعلیم موضوع د اسلامي امارت تر بررسي لاندې ده. دوی زیاتوي چې تر شپږم ټولګي پورته د ښځو د تعلیم په لایحه، طرزالعمل، څرنګوالي او نوعیت کار او غور روان دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له لوري تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول په ملي او نړیواله کچه له سختو غبرګونونو سره مخ شوي دي.
نور بستی له شوزو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خپرونه د پنځ شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې سږکال د فوټبال د غوره لیګ د نه جوړېدو عمده لاملونه د مالی ملاتړ نه موجودیت، بانکي مشکلات او نشراتي ستونزې دي. نور جزئیات په دې راپور کې چې د فوټبال د غوره لیګ د تیر کال د پرانیستي د مراسمو په ژغ پیلېږي.
د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د نهم پړاو د پیل مراسمو ته ستړي مشي په خیر راغلي.
په دغه سیالیو کې به هر کال د افغانستان له بیلابیلو ځنونو اتل وبډلې د میوند اتلان، طوفان هریروج، شاهین اسمایی، د سپین غر بازان، موچهای امو، اوخابان هندوکش، د باسین سپې او سیمرغ البرز لوبېدلې چې په زرګونه نندارچیان هم خزی او نارینه به یې لیدو ته راتلل. خو سږ کال په کابل کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د لوبغالي دا شور نه اوریدل کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په دغه هیواد کې روان وضعیت ته په پام سره به سږ کال د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ تر سره نشي. د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د فوټبال د غوره لیګ د نه جوړېدو عمده لاملونه د مالی ملاتړ نشتون، بانکي مشکلات او نشراتي ستونزې دي.
نظر به شرایط کې در کشور هست
کوم شرایط چې په هیواد کې روان دي د مالی ملاتړ کولونکو نشتون، بانکي ستونزې او خبرنیز مشکلات دا د دې لامل شوی چې د فوټبال غوره لیګ ونشي. د غوره لیګ مقدماتي لوبې به هر کال په حمل میاشت کې پیل دي او نه میاشتې به دوام کوي. ولایتونو کې به لوبې کېدي، لوبډلې به ورنه انتخابي دي، بیا به هغه کابل ته راتلې او وروستي پړاو سیالۍ به دلته کولی.
نهایش معیار د کابل انجام میدادن.
خاغلی کارګر وای کوم لوبي چې دا مهال په کابل کې د غوره لیگ د یو شمیر لوبډالو ترمنځ پیل شوی دا د غوره لیگ سیالۍ نه دي، ځکه په خبره د غوره لیگ سیالۍ ځانته مقدماتي پروسه او اصول لري. په کابل کې د جمعې په ورځ د امن په نوم د غوره لیگ د شپږو لوبډالو ترمنځ سیالۍ پیل شوی چې سپین غر بازان او موشای عامو لوبډلې پکې نشته. د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالۍ له 2012 کال راهیسې هر کال په پلازمینه کابل کې جوړې دي چې نه پړاو تر سره خو لس نشوي. دا لوبې به د موبي ګروپ له څلورو غږیزو او تصویري نشراتي شبکو په ژوندۍ بڼه خپرې دي. په کابل کې د موبي ګروپ مشر او د فوټبال پخوانی لوبغاړی شفیق ګوهري هم د مالی ملاتړ نشتون د دغه لیګ د نه جوړېدو عمده لامل ګڼي.
امکانات کم دي، اقتصادي ستونزې دي او ملاتړ کوونکي نشته. دا اوس د فوټبال د تیر کال د اتلولۍ لوبې خاطرې رایادې شوې. څومره شوق ولولې وې؟
د ښاغلي ګوهري په خبره د فوټبال غوره لیګ لوبې به هر کال عمده وخت تر سره کېدلې. په ورته وخت کې د میوند د تلانو د لوبډلې لوبغاړی فیض محمد فیض سږ کال د فوټبال د غوره لیګ نه جوړېدل د افغانستان د فوټبال لوبغاړو او مینوالو ته یو ناخوښونکی خبر ګڼي.
دغه یو د خوشي ځای و، دغه یو لیګو د فوټبالران دپاره، خصوصا داخلي فوټبالران چې د هغو بله تمه هېڅ هم درلودل هم نه، دغه یو کال یې دغه ته تمه تمه درلودل د افغانستان د خلکو پر خلو باندې یو د یو خندا یو ځای وو. متاسفانه سش کال ځنی محروم یو د یو داسې ورځې په هیله باندې چې د افغانستان لیگ معیاري جوړ شي او هر فوټبالر د خپل فوټبال څخه خپل ځان ته عاید ولري.
د افغانستان فوټبال فدراسیون په داسې حال کې سږ کال د فوټبال د غوره لیګ د نه جوړېدو خبره کوي چې مخکې تر دې په دغه هیواد کې د کرکټ شپږیزه لوبې هم د ورته ستونزو له امله نوې شوې.
کوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هلی تاسو د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو د بشپړې روغتیا او سوکالی په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ما طاهر روشن تاسو ته چمتو کړي او وړاندې کوم. دورو کوسو عزیزانو درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې می په تیرو خبرونه کې ستاسو څخه د هیله کړې و چې تاسو کوشش وکړي چې خپل پیغامونه په لاندې ډول ثبت کړئ چې د یوې خوابه ستاسو مصرف لږ وسی، ځکه چې زموږ نړیوال شمیرو ته ټلیفون کول یو څه ګران دي او هم به د دې زمينه برابر سي چې موږ وکولای شو د زیاتو اوریدونکو پیغامونه په یو پروګرام کې ځای کړو. نو لنی کمرغه زموږ زیاتره اوریدونکو دغه کار کړی دی او په دې وروستیو وختو کې لنډ پیغامونه موږ ته رالېږلي دي. نو په دې هیله چې تاسو تل خپل پیغامونه په همدې ډول موږ ته رالېږئ، د نن ورځې دغه خبرونه به ستاسو د ځینو پیدا شوي دوستانو په ژغونو سره پیل کړو.
سلامونه ونی کې له دغه رادیو ټولو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته. دوستانو زه کشمن ترخیل یم د کابل ولایت د حساب زول سوالینا. دوستانو د ورکوسای ځان خبرونه ته دا پیغام فریدم تمو د مخ یو کس په نامه د مسعود خرمی ماته زنګ وهلې او ځان د میدان وردګ ولایت وسیدونکو معرفي کې وازه د شپه کله مخ کې دلته راغلی یم. بیا شپه کله زندانی یم او ځان خوشی یم، خو کورنۍ دوستان می وای فاک له هیڅ معلومات نه لري. نو که هر څوک د مسعود خرمی پاک له معلومات غواړي زما شمیرو ته زنګ ووهي، زه به ورته د مسعود خرمی پاک معلومات ورکړم. د ما د ټلیفون شماره ده 0 9 1 1 0 1. بل شماره ده 0 8 4 8 4 6 8 1. نور مو وخت نه زه خدای پامه.
بله السلام علیکم، بخبری ساعت اخوانیم در کندهار ولایت سخه نازدی راجی طول همکاران و دوکر سلامه نکن تجیه لیه جور رو خوش خوشحاله بیه سوطا مرزی و علاق پیدا کردی چی تو پیزدون سکال دی دیکی سر جوانه یم دی نزدی عزیز لشکرگان در کندهار تراغل دی کچیری کلیواز ما جاغانو ناس خور کشنی دی بوز ناسا چی پدنگا چیز مراری کونی سی 0 1 0 5 2 1 5 2 د پټ
جوس 2 سوا 2 اویا. السلام علیکم، زه محمد کندهار څخه د روند اعلان کې یو ځوان اعلان کړی دی چې موږ نه پر پیدا کړی ته غلې و نه دی به نه دې څه کور نه درا کړی هغه زما ورور دی او زما وخت ته دا سړی زنګ راوي او څومره لمبر نه دي ثبت کړی 0 1 0 1 5 2 دی چوس مارا بیا 0 1 0 1 5 2 دی دا غرور دی او ما ته زنګوي ان شاء الله زه بختل روز تسلیم کوم.
بلی السلام علیکم، د زادر ډیټل د نور د نوټ سلام علیکم، د نور د کوم د هیله مې شبا زه محمد کریم حکیاری ما د کندهار ولایت څخه د چمو جو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا یو کال وخت کیږي چې دی وایي چې یو کال کیږي زوړ سوی مو نن څنګه ساده دي تکلیف هم لري خپل نوم نس یاد ولې کله کله نوم یاد کړم نن مرتي ولادې هغه کسان چې واړي د ماشوم تر لاسه کیږي زوړ خپل شمیره ورته اعلان کما سي پرایا ا څلور سو اته چې اته ویش شپږ کته یې سپر هوا سپر اته دوار څلور څلور بیا دوا بیا اته دغه شپږ 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 شپږ
سلامونه انکه هله احترامات آزادې ادي ټول کارکونکو اوریجنکو ته کوم. زه حنیف فاریانی ما د پروان ولایت فلم د کابل څخه د پیغام پرېرمه. د کابل ته راغلی لکندهار مهاجر یو ماشوم چې
نوم سبحان الله د پلار نوم فاضل نومیږي لکه عصبي ستونزم لري دلته ورنه نادره کښوي مونږ سره ده چیرته د دې خپلوان یا د دې کورنۍ زما غاوري ما سره د زما په دغه شمیره په تماس کې شي زما د ټلیفون شمیره ده 0 3 2 9 3 9 او هم چې کچیرته غواړي چې دا وګوري زما د واتساپ شمیره ده 0 5 0 0 3 3 شماره بیا تکراروم 0 6 8 0 8 6
ګران اوریدونکو دا و هغه پیغامونه چې تاسو په هغه کې د جنو پیدا سوي عزیزانو په حقله معلومات راکړیو نو پځې هیله چې ستاسو خپلوان او دوستان هم په دغه جمله کې وي اوس براسو د هغو دوستانو ژغونه به خبرو کړو چې د خپلو ورکو سوي کسانو په لټه کې دي.
السلام علیکم زه موبایل دلار منی در چین بلوچستان کوټی جنبی پښتونخوا خنوزی ته غایزم ازادي رادیو سره ډیر شکریا د کوم ډیر کولو دا نه وایي سره خپل پیغامونه نشر کیم بیا هم د نور کلو په شان باندې د پیغام د تر کاډو مز مز کوم یو ورک ازي شدی تقریبا د نو اتو کال څخه تقریبا د خپل کور سره نظاره کړي کار مؤمن مسلمان ورته د دې ورور پاک معلومات دي د دې ورور نوم څکم دی هغه غنی دی نو غنی جان څکم دی تقریبا د اتو نو کال څخه خپل کور نظاره کړي نو مور پلار کورنۍ څکم دا هغه ډیر زیات په خپګان ده نو موږ به ډیر زیات خوشاله شو کړي خپل ځما आवाज او یبل مسلمان ورور د غنی پاک معلومات لري چې مخانه کا زوی دی په دا نامه باندې بل زوی نه لري غنی جان نو هر څه معلومات په دا لاندې د مسره ټلیفون وکي مسره معلومات راکړي زما ټلیفون شمیره زده شوی ملګرو 03 15 00 00 یاندې شمیره یو ځل بیا تکراروم 03 15 00 00 ازادي رادیو سره یو جان مننه کوم د پیغام د لښودو په اله والسلام په احترام
زه محمد طاهر د روزګان ولایت د چوری ولسوالۍ اوسیدونکی د ازادي رادیو کارکونکو او اړیدونکو ته متخلي او احترامات وړاندې کوم. وروسته زما یو ورور غوښتي شل کاله مخکې خو ما کوششونه وکړه د پنشیر د کابل د پروانه د یو وخت ورکوښوي د طالبانو تیر دوره دورانه د فحال کسو نو بیا د مسونه درکاسو خو مشته دا احوال د شهید سوي خو وسه فیسبوک یا نیکټو اکا سر کولسو خو ژوند دی وخت په زندان کې تیر کړی چې په هر زندان خو ادرس د پنشیر ورسره لیکلی وو خو وس خیره اغه کوم نشانې لري چې تکرارون په دې پیغامو کې خدای مهربانه دی چې د هر چا سره وی د فیسبوک کې انیت خور دی کار نه کوي چې د کوم مجاهدینو یا کوم مسافرینو سره د وسیو د اصحاب لاس لیکلې دي نو تقریبا په عمر درې څلور کلن یا څلور څلور کلن ما نیږي دغه عمر لري اصحاب لاس لیکلې دي په داراس په دې سره سیدا دراستوري دي په دې کې د سیدا لیکلې پر دا په دې پر نرمک سربېره چې میدان لري د بریټو پر مابین باندې د سبيش نری لکه پوس چې مال میږي دا غو نشانې دي دا سات کار نه کوي ویډیوګان دي خبرې سي دي در هر ځای فلم دي خو ارزې نت یا دا ویډیو د نس ډالر نه رسیږي دا د ازادي رادیو د لارې کوم ما زه هر مسلمان ورور اوري د هر چا سره پدې وطن کې وسیږي آیا تاسو کې ګرځي په تاسو کې ګرځي ما لمبر ته دي ځنګوي په دغه دغه ما ته دي پښ نه راده د خدای په خاطر د بشر او د انسانیت په خاطر چې ماته په دالم برځنګوي ماته دې چې دا هر چا سره ثبوت موجود سي یا مثلا ورسره ماته دې ځنګوي دا د خبره سره وکړو ادرس درایکي دا د خپل تسلیم ونه سم خیر او د تګ یا د مسافرې په معلومات راته ثبوت سي یا د خیر ارزوي چې زه رسیدګي وکړم از ما د ټلیفون شمیره ده چې په کرا کرا دې تکرار کوم پرایا پنځوس ولس نسوایا بیا دې تکرار کړم سپرایا پنځوس ولس نسوایا کور ودان
من پر خدای سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و نصیب الله رجل من روسیم که باید تو در پیغام دیدم. زمای وزیر شیف کابل که نداره کشوه در سید کلا پر نامه در نایم پاکیوزه در باباجی در این خیل روسیم که دیدم. هر مومن مسلمان ورور ته پته یا چا سره په بندیخانه کې او یا چا ته په هغه معلومات یا د چا سره کار کوي هغه یو څه بي تکلیف لري. نو کورنۍ ډېر پریشانه ده. د مهربانۍ د مخې د پته د شمېرو زنګ وهي شپه پر اووه څلور درې شپږ درې څلور شپږ څلور بله شمېره تکرار شپه صفر شپږ څلور پینزه
اتا. السلام علیکم و رحمت الله. ما یوزیدی فنامه ده نصرت الله نصرت تقریبا سلور کالا کیجی و رکسوی دی ده کندهار ده ولایت ده جلید ده ولسوالی ده ناجد ده کیجی دی عمری تقریبا حتلس یعنو نسکالا دی فتنه گردی دی او ده جنی علم زکوون کی دی یعنی طالب العلم دی او دې چالاک او بیداره حلق دی. هر مسلمان ورور چې په خپل معلومات کې پر دغه شمیرې ته تماس ونیسي شیرینی ورکول کیږي. صفر او صفر او یو درې او دوه پنځه شپږ دا دې شماره وه سلام شماره صفر او څلور پنځه یو او یو څلور دوا نه اتصالات شمیره صفر او اته دوا وار شپږ نه دوا وار څلور دوا وار اووه اریبا شمیره صفر دوا وار اووه یو پنځه نه پنځه اته دوا وار دوه والسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما یو انډیوال نه درک دی ورک دی ارچا سره کوي یا معلومی یا پیژنې ورسره وي کولی شي پر دا شمیره باندې زما سره بیا رابطه وساتي. د روزګان ولایت جراوته ولسوالۍ د ورجان د سیمې دی حیات الله نومیږي او که چا سره وي زما سره دې په دا لمر باندې معلومات وکړي. زه بیا درته وایم صفر اووه صفر اته پنځه شپږ صفر نه دوه ویشت پر دا شمیره زما سره معلومات وکړئ. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سلامونه تاسو د ازادي راډیو کارکوونکو پیرودونکو سلامونه کوم. زه بشیر احمد بشیردوس یم د هلمند ولایت سره په تماس کې یم. زموږ د کاکا زوی د لس دولس کاله ناسنه درک دی نن د وزیر له پلانه نه خلي بدت بل اکا دی هر مسلمان ورور ته معلومات سمور دي بده شمیره اړیکه ونیسي صفر اووه صفر اته درې صفر یو څلور دوه واره پنځه ټلیفون سره د بیا درته تکراروم صفر اووه صفر اته دېرش څوارلس پنځه پنځوس. ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوم چې زموږ سره عام په نشر کې وسلام په احترام خدای په امان.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته. زما یو ورور دی په نامه د شمس الله تقریبا یو کال څلور میاشتې یا درې میاشتې وخت یې کېږي چې د نایسرای څخه درک شوی دی. هر مسلمان ورور ته که د شمس الله په هکله معلومات وي چې هغه ځایي که په ایران کې وي که دلې په افغانستان کې وي خو معلومات چې ورته وي ما ته دې په دغه شمېرو زما سره اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمېرې دي صفر اووه بېسم ده صفر پنځه دوه نوي پنځه اتیا دوویش. د ټلیفون شماره یو ځل بیا صفر اووه صفر پنځه دوه نوي پنځه اتیا دوویش. دا د بې سیم واټساپ نمبر دی. زما ده بل روشن نمبر دی صفر اووه دوه اته پنځه دوه پنځه اته صفر اته. دا روشن نمبر دی. بل نمبر زما د اتصالات دی صفر اووه اته یو پنځه نه پنځه درې شپږ اته. دا زما نمبر دی دا اتصالات دی. په دغه شمېرو کولی شي هر مسلمان ورور چې زما سره اړیکه ونیسي. خو اصلي مور د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ د زندهګر د مزدورکې اوسېدونکي فعلاً موږ په نایسراج کې ګردۍ میانکته سرچمینه ځوان دی سره رقمه ژره ده. هر چا چې معلومات د ازادي راډیو په یو جهان مننه.
السلام علیکم. عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت. زما یو دوست ورته ده سهیل احمد په نوم. نو که څوک په اړه معلومات لري او یا ورته معلومات نو هیله ده چې زما سره په همدغه شمیره اړیکه ونیسي. شمیره 0 9 0 8 4 8. د شمیرې تکرار 0 9 0 8 4 8.
قدرمن اوریدونکو د نن ورځې د دغه خبرونې وخت پر همدې ځای پایته ورسید. تر راتلونکو خبرونې پورې تاسو ته روغتیا او خوشاله ژوند غواړم. مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
خلق پرنا پسمری سنو تسن ور کچ خلق پرنا پسمری سنو تسن ور کچ خلق پرنا پسمری دکلیل مر مر دکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری دکلیل مر تندر نیولے دے مستانہ ملا بدار لہری وقت برازی شکار وانی کلد زوخلی ونی